ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ځوان فکر په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي ز سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې ریپورټونه وایي چې په افغانستان کې د اوبو کمی دی اروپایي اتحادیه وایي چې څه د پاسه 6 میلیونه کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري تر دې مخکې یونیسف ویلي وو چې امکان لري تر 2030 کال پورې د کابل د اوبو زیرمې پای ته ورسیږي د ځوان فکر په دې برخه کې د اوبو د کموالي د بحران په حل لارو خبرې کوو راسره میلمانه دي د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهاند بشیر دودیال د اوبو د مدیریت کارپو وحید الله صدیقی او په خوست کې د ځواک پیژندنې متخصص طیب شاه برلاس ټولو ګرانو میلمنو ته هرکلی وایم پوهاند صاحب پایل به تاسو نه وکړو تاسو نه ډیره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړی تل مو همکاري درلودله مننه چې موږ ته وخت راکړی پوهان صاحب دوډیال
زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم
دا د اروپای اتحادیه خبره پرون ما واورید دوی وویل چې په افغانستان کې دقیقا 28 میلیونه کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري نو د ما ذهن ته راغله چې ښه په افغانستان کې دا دومره سیندونه بهیږي غرب او شرق ته او په شمال سرحد باندې هم د څښاک د اوبو ولې کمی دی استاد
ډېر ښه پوښتنه مو کړله لله الحمد په افغانستان کې د اوبو کمی نه ده مونږ په ټول کال کې هغه موسمي خوړونه سیندونه چې د پسرلي بارانو په وخت کې راوځي هغه به یوې خواته پرېږدو اما هغه چې دایمي دي او ځینې وخت ډېرې اوبه او ځینې وخت کمې اوبه لري د هغو شمېر په شپږو آبیاري حوضو کې 6 سیندونو ته رسېږي او دا کافی اندازه سیندونه دي اما متاسفانه مونږ اوبه نشو مدیریت کولی هغه مو لاته استفاده ور نه دي ګرځولي البته د اوبو مشکل په ټول دنیا کې شته ده متاسفانه د بعض ارقامو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 1 میلیارد خلک صحي او د څښلو اوبه نه لري 2.5 میلیارده نور هغه خلک دي چې په کال کې اقلا یوه میاشتې اوبو د کمښت سره مخامخ دي اما افغانستان باید داسې نه وای مونږ په یو کال کې تنها دغه د جاري اوبو چې مونږ ورته روزمینی اوبه وایو کنې د 2 کلنۍ جریان په کال کې 15 میلیارد متر مکعب ده او دا ډېرې جج اوبه دي او خوشبختانه زیاتره زموږ سیندونه ککړ نه دي بلکې ښې خوږې اوبه لرو مونږ او تاسې مونږ پوهیږو چې په دنیا کې په ټوله دنیا کې اوبه 70% دي خو دا 70% اوبه قطعا د استفادې نه دي د دې نه ډېره کمه اندازه صرف 3% خوږې اوبه دي او په هغې کې هم صرف 1.3 یا 2% هغه اوبه دي چې مونږ ته مهیا دي او دا یا په سم یا په سیندونو کې دی یا د چینې په شکل کې دی یا د کاریزونو په دې شکل باندې دي چې مونږ ته موجود دي اما په مجموع کې اوبه سمندرونه د ځمکې لاندې په خاوره کې د رطوبت په شکل په هوا کې د بړاس په شکل په یخچالونو کې او په څه سمندرګیو کې په دغو شکلونو سره دي خو زمونږ په افغانستان کې مونږ البته د کنګل په شکل هم لرو په پامیر کې په هندوکش کې یخچالونه دي اما که ویلي کېږي او راځي دغه د سیندونو په شکل هم د کنګل په شکل لرو هم د سیندونو د ویالو په شکل لرو او هم لله هم بعضې ډنډونه او هامونونه هم لرو چې هغه عموما دا د افغانستان په جمهور دوب کې دي په مختلفو شکلونو سره اوبه لرو اما د اوبو موجودیت د ژوند دپاره بیخي دا اوس یوه حیاتي ماده ده لکه قرآن عظیم شان چې فرمایلی دي وجعلنا من الماء كل شيء حي یعنی ټول شیان په اوبو باندې ژوندي شوي دي که انسان ده که حیوان ده که نبات ده دا ټول یا بل ځای فرمایي قرآن وانزل من السماء فاذا بسعيه بالارض دا اوبه اوبه نازل شوی دی رازی دی آسمان نه تر سوز مکور باندی جوانده شی دی باران پر شکل رازی او شکر ده چه دقیق دو دری و رز بکی پا افغانستان که هم باران وشو با دی شرد چه منگ دقیق او بز ذخیره کلیشو منگ دیر سخت به احتیاط هستو دیر بیخبر هستو دی او با پا مدیریت که دی او با پا ساترلو که نه وازی ده چه دقیق موجود روانی او با باید وساتو بلکه دا پاک هم باید وساتو با دقیق طولو که منگ متاسفانه مشکلات برو
ډیره ډیره مننه پوهان صاحب د پاکو اوبو د خاصیت په اړه مو له ډاکټر صاحب صالح رحمان رحماني سره هم مرکه کړې چې هغه بیا د خبرونې په پای کې اورو لاړ بشو خوسته له خوست نه طیب شاه صاحب برلاس د ځمکه پیژندنې متخصص را سره خط دی برلاس صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی
لومړی دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې ملمنو او د دې رادیو د تخنیکی همکارانو ته مینا درنښت او سلامونه
برلاس صاحب څنګه د پتیرو څو ورځو کې په خوست کې باران سوی که څنګه کوه ورسوي
مننه دا دوه ورځې کېږي موږ په خوست کې لومړی واوره درلوده دا د تڼیو په ځینو غرونو کې وا په زدرانو غرو کې وا همدغه سیدا د سټو کنډو یا د پکتیا کوم د سره سرحد لرو یا د سره موږ ولایتي پولا لرو دغه سرحد کې واور وشو خو ډیر پکا مند ځل مړی گئی چې واور وا د چې تقریبا یو ګورستل مرم غشو اسمان شین شو د واور اندازې هم کم وا او بران ور سره نو د چې وچ غوندې واور وا هغه تقریبا یو دوه ساعت چې واور دا بعد لې غرمینه لمسته نورستا قرار قرار غبیر ته ولی شو نو باران موږ پټم یو چې په دې ورځ کې وشه هیلم دا ځکه دلته وڅکلیم دا ګردونه ګرد غبارم زیاتې خو تر اوسه په دې غونې کې دې باران تاسو ته پوښتنه نه شو
برلا صاحب خوست کې کرنه څلور فصله ده کنه په زمي کې بیا څنګه کرل کیږي څه تفاوت لري نور ولایتونو
خوست نور ولایتونو تفاوت ده چې دلته په عموم کې دولس میاشتې آب و هوا دې لپاره جوړې چې یو نه یو ډول فصل یا کرنیز تولیدات وشي او خپل سیده نورو ولایتونو سره نسبت دلته هوا چې د معتدله ده موږ کدي بدخشان سره مقایسه کوو ممکن هلته د واورې یا د ژمي فصل شپږ میاشتې اووه میاشتې دمه ولري ولې خوست کې برعکس دولس میاشتې سختمنی چارې کېږي یعنی دا اوس هم په خوست کې ځینې سختمنی چارې پروژې روان دي د کرکیل یا کرنې په برخه کې هغه کوم موسمی هغه چې بوټیا ونی کې نول شوی دی یا مثلا حاصلات سلتی کرنیستو کې کې نول شوی دی نیلګي دا ګروپ ورو ودا کوي او خو سیدا عموم کې هغه په هغه ولایتو کې نه راځي چې هلته دې په ژمې کې یا په دې سختو شپو ورځو کې د کرنې ممنیت وګرځي
برلا صاحب ما خوست نه لیدلې ډېر مزلو چې کاش کې خوست وګورم خو تر ګردې ز پورې تللم اسې پکتیا ته اسې ځازوې ته تللم د سې رپورټونو موږ د ورستۍ کلرو چې په خوست کې ځینې نوي زراعتي ابتکارات شوي دي مثلا په خوست کې اوس د غنو یو کار سوي ده غني کرل کیږي دغه سټروس لکه مالټاو کینو دغه هم کرل کیږي که په دې اکل معلومات راکړي
دا خو موږ په خوست کې د زراعت ریاست په چوکاټ کې ځینې تحقیقاتي دي صحیح لري چې هلته مختلف او لکه تاسو چې یادونه وکړه ملټې دي نیلګي دي املوک دي مڼې دي دغسې میوجات وخت نه وخت د مربوطه ریاستو یا ځینې مؤسسې چې په دې برخه کې همکاري کوي کار کوي هغه وخت نه وخت یو ولسوالي مشخص کوي هلته مربوطه نیلګي یا میواداری ونی لګئی بیا ګوري نتیجه ګوري کله چې نتیجه مثبت راغې بیا رسنیو سره هم شریکي خوشبینی هم پیدا کیږي چې په دې ساحه کې د ابو هوا تفقاتو د بوټي هم سکالري هم میوه لري نو په دې تر څنګ په خوست کې ځای خلک په ولسوالۍ کې دغه علاقه را پیدا شوې ده چې دوی په خپل سیمو کې په غرنیزو منطقو کې نیلګي او سیالتا یا میواداری ونی اوسي هغه ځای په ځای کې خپله دوی نتایج واخلي یعنی بغیر له دې نه چې دولت کوم وردون هلته ورشي یا مرسي ورشي خلک په خلکو کې یو ډول علاقمندي پیدا شوې ده چې دوی مختلف قسمه بوټي میوادارې ونې نیلګي تجربه کړي او هغې نه وروسته نتایج له خلکو سره شریکي همدغه پایله وه چې څه وخت مخکې ممکن تاسو له رسنیو نه ممکن خبر وي چې په خوست کې ملټې املوک شفتلو مانی غنی او داسې مختلف میوادارونه ونی هغه سمر ورسی دی نتیجه ورکړه خلکو ته ډېر خوشبینه وو
موږ د غنی ووردل او د مالټو خو نن موږ ریپورت درلود ځانګړې توګه د قلندر ولسوالۍ نه هلته خلکو شکایت کوي چې د اوبو کمی دی خاطر خلکو ویلي وو چې څوک چې پیسې لري هغه په ټانکرونو کې په اوبو راوړي یا نور سہولتونه لري او څوک چې پیسې نه لري بیا ډېر مشکل سره مخامخ دي وضعیت څنګه دی واقعا د اوبو د پاکو اوبو د لاسرسي په برخه کې
دا موږ په عموم کې کدی اوبو ستونزې یاد کو دا خو موږ په یو چټل افغانستان کې د وچکالۍ تاثیر غلي دي د اقلیمي بدلون تاثیراتو دی پایلو د جملې څخه یو هم وچکالۍ ده نو دا وچکالۍ یوازې په کلندر کې نه ده بلکې په تڼیو غرنیزو سیمو کې ده همداسې په ګوربزو کې ده په لشیرو کې ده په دوه منډه کې ده په ټول کې دغه خو سیده اوبه چې دي هغه کومې داسې عموم کې هغه ذخیره شوي نه دي چې هملته دي مثلا د اوبو کمښت ستونزه نه وي ولې دوی چې کومه ټنکرې موضوع یادوي دغه زیاتره وخت هغه للمي ځمکې چې دلته په مرکز کې مربوطاتي مرکز کې خلک خپل هغه لاس په کار کېږي دوی لپاره اوبو سیستم جوړوي یا سولري سیستم نه استفاده کوي یا د ټنکر نه استفاده کوي دوی په اصطلاح چې هغه څوک چې پیسې لري مالدار دي هغه امکانات برابروي او په عموم کې موږ که خبر وکړو دا دوی د راپور موضوع فکر کوم دغه ته وځي په عمومي ډول موږ وایو نو په خوښ کې دی وبو وشکلای برخکې هم دغه سفر غلطه دلته په زیاتره ولسوالیو کې موږ وخت نه وخت خبري کوو تجربه لوي او صحت نه معلومات راخلو نو په عموم کې دغه خبر راټول کو په خوښ کې برخکې هم د وشکلي دا یوازې کلندر نه بلکې په نور ولسوالیو کې هم دغه موضوع احساس شوی دی
مننه برلا صاحب د خوست عکسونه او تصویرونه چې موږ ګورو نن خو دنیا د انټرنیټ ته ټول نړۍ یو بل سره نښلولې خوست کې آبادی ډېر پرمختللې نسبت پخوا ته هلته هوایي ډګر دی هلته پانتون دی هلته ډېرې نوې نوې ودانۍ سوي دي دننه داخل کې ښار کې د اوبو رسولو شبکه څنګه ده نلونه څومره د ډاډ وړ ده دغه شبکه
موږ په خوست کې د اوبو کانالیزیشن شبکه چې دا غا څه ډول چې مناسبه و نسبت ښار پر احتیاط موږ سي ترتیبات په نظر کې نه دي نیول شوی موږ زیاتره وخت داسې پیښې لرو چې کله سیلاب راشي د خوست ښار ته د خوست شمال لوري د داخليږي بیا د خوست ځینې تاسات او ودانۍ او د قانون ته د اوبو ذخیره کېږي نه نوځي هغه علت هم ده چې په ښار کې هغه سي منظم سیستم کانالیزیشن نشته او کای هغه د پخوس کې د کاروالې لوري ځینې لختي کیندل شوې دي یا مثلا ډیره پرالوی ویلې جوړې شوې دي هغه وبو حجم شیا دي چې صفات او ډیرواله شي په لختي کې هغه به تر دې بایس شي په پخوس کار کې ځینې هغه تلفات را منځته کی ملي بستون دی راولاړ کی او کومګه عمومي ډول وي پخوس کې موږ داسې منظم سیستم لکه تاسو چې دا ونه وکړه دا سره د دې چې خوست یو پرمختللی مخ پر ودی ولایت دی ولې په دې برخه کې متاسفانه څړول چې په کار واغ سي پلان شتون نه لري خو ولې ز څومره چې معلومات لرم مربوطای درې اوس په دې 1415 کال د فارې دې بودیجې څنګه کړي وي په شپې پلان نه جوړ کړي دي زموږ حساب سره ناس ته شوی دي چې په دې باش کې دا ستونزې کراول لړ شي د دې حال د فارې یو برنامه جوړ شي او دا موضوع دی پای ټکی ومني
مننه برلا صاحب بل پختنه په خوست ښار کې د پاکو یا د څخاک د اوبو مخزنو نسته مثلا د متون بابا په غره کې یا بل اوچته سیمه کې کوم ځای کېسته
دا یو وخت موږ د اوبو انرژي ریاست لري په خوست کې د یو برنامه درلوده چې د اوبو د لپاره ذخیره‌ګانې جوړې کې په غونډه کې هغه بیا منظم ډول کلیو ته پاتې اوبه د سیستم جوړ شي په ولسوالۍ کې دا کار شوی دا په ډیرو ولسوالۍ کې په لري اترفې سیمه کې یا مصافو کړه یا دولت په انکشافي بودیجه باندې کړه دا ترې دی او په نظر سره څوکاټ کې یا برنامه جوړي سرویګانی کوي کوم ځای کې چې ضرورت ده دا نقطه په نخ کوي په لویه کې کوم کدا سی وای چې اوس د خوست خار د لپاره موږ د متون ته پی یا د متون بابا په غونډه کې لستر ذخیره ولرو غنه د کانالیزیشن یا د اوبو پایپ لاین په شوري دا سیستم نشته ولې ځینې بیا په کوچنۍ سفه مو کوي یو کوچنۍ کوچنۍ ذخیره گاوی جوړې شوې دي چې هغه په کوچنۍ کلو ته او ځینې کوڅو ته دا وبو هغه چې دا جریان لري کو په لوی کې کوم غو یو دلته پوز کې زیاتره وبو چې دا یا سولري سیستم نه استفاده کیږي یا برمی دي یا څاګان دي یا د وبو دي واټر سیستم چې موږ ورته وایو دا استفاده کیږي ممکن
ان نلونه ستا کورو ته چې منظم وبو ورسوي او خلق بل پری کی دغستا
د به په کې راځي غنښت ممکن مثلا زه اوس فلانه یو پلازا کې اوسېګم زه خپل خپل در کوم موږ دلته کوم پلازا شي دا خپل برملري اګه نه برق وستا او عمومي موږ ټانکي ورته وایو او په دې چات سره چې گئی اګه نه بیرته موږ ته توضیح کیږي هم دا چې زیاتره وخت رهایشي زینه دي یا مثلا پلازې دي ټول هم دا یو سیستم دا عمومي ډول موږ کدا چې برنامه شي تاسو وایي دا دلته تصدیق کو کای اگر پکما کا شدا یعنی زپ کار کی ګورما چې زیاتره وخت یو شخصي شخص برما وهلی دا ټنکی لري ولی دا ټیکټر کی کومه هغه ترکتور کی وبشي توزکی کی هغه ورزی تنه ډکې به په کورو باندې ویشي یعنی خوز کې ځب هم دی مرکز کی درته وایم دا چې کورونا شته چې ته په کرای نه شي کرای نشانی کی نو درته اول به یو بو پختنه کی چې دلته وبو موږ د برمی وبلرو نه لرو د ترکتور وبدي نو په خار کې هم دغه د ترکتور چې ته وګورې د ورځې لیکو ټنکۍ برکړي مختلف کورو ته په توضیح کوي په دې معنی چې دلته کدا کا سیستم چې تاسو یادونه وکړه دا غوا کنه د ستونزه بنو
ډیر ډیر مننه برلا صاحب به هم تاسو ته راځو وحید الله صدیقی صاحب دی وبو د مدیریت کارپور سره دی ډیر ځان پاتسو صدیقی صاحب خبرونه ته خره غلاست ډیر ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړی
هیله کوم اعظم په خپل وار سره تاسو ته ستاسو محترم میلمانو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وایم
صدیقی صاحب د اوبو مدیریت څه معنی ک راته وایس اوبو څنګه مدیریت کو څنګه ګټه تر واخلو او څنګه امکان لري په سرکل کې راولو چې استفاده تر وکړه للاسم وته بیرته تازه کو مهرباني
ګوره د اصلي هدف ته اوبو د مدیریت څخه دا غوډه چې موږ د اوبو نه څنګه وکولای شو تر څو د خپل خلکو د هوساینه او همداشان د اقتصاد د واده لپاره موږ د غنا استفاده وکړو او په ځمن کې څنګه وکولای شو چې د استفاده ډول په اوو شکل سره ترتیب کړو تر څو محیط زیست او خپل د اوبو زیرمه ته نوړ ځوان ونه رسیدي په لاندې کې نو وایو او په په افغانستان کې کوم یو ګورو افغانستان کې موږ یو سادهي وبلرو کوم یو بچی په سندونو کې راځي په یو لو کې راځي او دا کې دای شي د باران د عمل راشي یا هم د یخچالو مونږ ولې ته دوه عمله او یا هم په بعض بخشو کې چې زیرزمینی او بو سات حال تلوړې وي په شکل د چینو کارزو باندې راوځي او بل هغه وبدي چې هغه په زیرزمینی شکل موجود دي چې هغه کوي شو موږ د څاګانو د طریقه او یا په خوانی طریقه دا چې د وی ساحه نه به بل ساحه ته کله چې زیرزمینی او به انتقالولې دوی به بیا کاریزو نو حل چې آی کاریزو ای طریقه به انتقال د زیرزمینی او د یو منطقه نه بل منطقه ته کېدلو او په مصرف د اوبو کې کومه وګوري په کومو بخشو کې او به ضرورت دي اصول کې اول مهم دا ده چې د ژوند لپاره دا غوښتنه استفاده وشي یعنی د څښاک اوبه موږ د څښاک اوبو ته ضرورت لرو په عموم کې بیا په کارونه کې اوبو ته ضرورت دی په زمین کې کله چې هیواد پرمختګ کوي بیا هم د انډستریال واټر یوز چې ورته وایي چې د فابریکو لپاره استفاده کیږي او په وروستیو کې کومه افغانستان کې اوس د چارو زیات شوی کله چې د مدنیات یا قانون کیندل کیږي په دې کې د اوبو مصرف ته ضرورت دی چې د دې بخش د اوبو مدیریت هم بیا مهم دی او بل په عموم کې د بهر د اوبو د چې موږ بهري وبلرو هغه افغانستان کې اوس نشته خو په عموم کې کومه لوی افغانستان دی او ګورو بیا کې د شیخو فرزند د هند سمندر سره چې کوم سرحد دی توغو بخش کې بیا د ټاپوګان او د دوه بخشو مدیریت دی یا هم د
صدیقی صاحب او د هند سرحد نه خو اوس موږ لري او لاس رسای نه ورته لرو بهر هند تا خو په هر صورت
مطلب مې تر دې و چې یعنی د اوشن انجینیرینګ هغه به بل موضوع ده داخل د افغانستان کې د اوس لپاره د مخکینی تلور بخش چې مایات کله هغه مهم دی
صدیقی صاحب، آیا د زراعت پراختیا په صحرا او بیدیا او رغونو کې د ونو کینول، یعنی ځنګل زیاتول، دا موږ ته اوبه سپموي راته ساتي که نه؟ څنګه ساتي؟
ګورئ وګورئ، افغانستان کې موږ مناطق لرو چې هلته عموم وچ دي، او اکثره علت یې دا دی چې هغه موسمي ورښتونه که موږ وګورو هغه سایکل د باران په هغو مناطق کې لږ دی، او هغه ساحې دي چې وچې دښتې دي، تا خبره هلته شنه بوټي نشته دي. نو کله چې ورښت کېږي هغه په جریان سطحي باندې تبدیلیږي، په ساحه کې نه پاتې کېږي. اما د شنو بوټو موجودیت او د ونو موجودیت باعث کېدو کېږي چې د جریان د اوبو په مساحه کې تم شي، او بالخصوص د ونو د نباتاتو طریق نه بیا مځکې ته جذب شي، هغه یو قشر د زراعتي چې دی هغه لومد وساتي. یو بحث دی کله چې موږ د تغیر اقلیم په باره کې موږ بحث کوو چې تر څنګه وکولای شو د اوبو د ازرارو نه موږ ځان هغه کو خوندي وساتو، په هغو کې یو بحث دا دی چې موږ څنګه د واټرشید منیجمنټ وکړو. واټرشید یعنی د غرو لمنې دي، یا فرزن په پښتو کې که درته ووایم، فرزن په هغو ساحو کې موږ څه زراعتي او یا هم محیطي زیستي فعالیتونه ترسره کړو تر څو د هغه جریان د اوبو یو څه تغیر شي، ساحه شنه شي، او په زمین کې ازرار یا سیلابو د کبله چې تخریبات منځته راځي، او بالخصوص په افغانستان کې چلته اکثره غرنۍ سیمې دي، نو بیا دا ډېر کومه کولی شي.
صدیقی صاحب، که چیرې په مرتفع سیمو باندې کله چې باران کېږي اوبه ښکته رغړي مخامخ سیند ته ځي او لوی سیلاب جوړوي، که وړکۍ ګڼې کندې وکیندل شي، دا اوبه تم کوي؟ په دې کې شک نشته چې اوبه تم کوي، اما بیا خو موږ هغه لرو، لمر لرو، په لمر کې تبخیر کېږي، دا طریقه څومره یعنی دا مبتکره طریقه ګڼل کېږي، څومره کېدای شي موثره وي د اوبو په ساتلو کې؟
دا کانتور بندو په نامه باندې کوم شی چې تاسو یاد کړل چې وړې ډبونه جوړیږي، دا عموما په هغو ساحو کې موثر دي کله چې هغه قشر د ځمکې باید مطالعه شي. یعنی موږ نشو کولای په هره ساحه کې دا اجرا کړو، او دا اوبه دا نه دی چې فرضاً هدف یې موږ نه دی چې اوبه هر ځای ډنډ کړو. د اوبو نه د استفادې یعنی فکر یې باید د مخه نه وکړو چې کله موږ اوبه دلته درو دا په څه مقصد دی. آیا موږ هدف دا دی چې دا زیرزمینی اوبو ته جذب شي، آیا دا دی چې موږ هلته بوټي وکړو هغه خړو به وساتي د یو کم وخت دپاره؟ او په اکثره ځایو کې فرضاً که موږ وګورو افغانستان اکثره مناطق د جیولوژي نظره چې دي قشرونه یې د مځکې دي، کله چې هغه هلته اوبه رسیږي هغه مضره مواد کیمیاوي د هغو سه منحل کیږي، او د زیرزمینی اوبو هغه کیفیت خرابوي. بلومون که موږ د مرکزی افغانستان لکه بامیان او دا ساحې وګورو، اکثر هغه هلته زیرزمینی اوبه چې خلک څاګان وایي اوبه یې تروشي وي، نو هغه د څښاک دپاره وړ نه وي. نو د هغو ساحو نه موږ هم په دې کې باید په نظر کې ونیسو که چېرته په یو ساحه کې موږ اوبه ذخیره کوو په شکل د واټرشید منیجمنټ کوم فعالیت کوو، دا باید مطالعه شي چې دا باعث د دوی چې ګټه ورسوي، باعث د دې نه شي چې هغه هلته نور هم هغه محیط زیست او بالخصوص زیرزمینی اوبه موږ آلوده کړو.
ډیره ډیره مننه صدیقی صاحب، بیا به هم تاسو ته راشو. پوهان صاحب دودیال، په افغانستان او سیمه کې ایران کې خصوصا له پیړیو راهیسې حتی له زرو کلونو پخوا هم داسې نښې او آثار شته چې د کاریز سیستم ډیر فعال و، او لاسته راوړل شوي معلومات ښیي چې دا ډیر مؤثر و پخوا، اما اوس ښکاري چې دا د کاریزونو سیستم ورو ورو شاته سوی دی. یعنی پخوا چې څومره رواج نسته، پخوا به مقصد د کلو خلک ټولېدل، هم به خپله کاریز کېنده او هم به خپله پاکو، او یو څه شاره به کوله د څښاک او د اوبو او هم د زراعت د اوبو. که په دې حکل تاسو وغږیږئ چې دا سیستم څومره مؤثر و، او ولې اوس منحصر شوی دی یا شاده تللی دی؟
بلکل ډیره ښه پوښتنه وکړله. موږ د اوبو منابع د سیندونو د ویالو په شکل درلودلې، د چینې په شکل مو درلودلې، او د کاریز په شکل. ډیر کم بیا د سا او هرهټ په شکل و، اما د کاریز د اوبو استفاده تر ټولو نه ډیره غوره وه. اوس چې دا سولر ورته وایي او برمه ورته وایي، دا خو زموږ زیرزمینی اوبه یې بالکل تباه کړلې، بالکل د زیرزمینی اوبو سطحه ډیره ټیټه لاړه. ولې د دې پر ځای باید موږ په کاریزونو باندې کار کړی وی، خصوصا کاریزونه د افغانستان په غرب او په جنوب کې ډېر مروج و. هرات کې چې تاسو وګورئ دا اوس هم د کاریزونو آثار شته دي، او هغه کیدلی شي چې بېرته ژوندي شي. دا لرې به نه دغه کابل کې، د کابل جنوب خواته دغه چهاراسیاب، سراسیاب، دغه باغ سردار ولی چې ورته وایي، غونډې تعلیمي په دغه ځایو کې دا د کاریز نښې اوس هم شته دي، او یو دوه کاریز دا اوس هم هلته فعال هم دي. په ننګرهار کې په چاپیار په دې سیمو کې کاریزونه شته دي او فعال هم دي اوس. نو کاریزونه کاملا نه دي له منځه تللي، بعضې ځایو کې وچ شوي دي. او د دې د وچېدو علت خو یو دا و چې ورښتونه کم شول. رښتیا هم بل علت یې دا و چې دا موږ دا کله چې برمی او ژورې څاګانې دا شروع کړلې، د اوبو سطحه نوره هم ټیټه لاړه، او د کاریزونو باندې بد تاثیر وکړ. د کاریزونو ښه والی دا و چې هغه موږ په مرور د زمان د غونه ډېر ښه اقتصادي استفاده کولی شوله، اما متاسفانه دا اوس وچ شوي دي. دې دپاره که تصمیم نیول کېږي، نو د دې دپاره به اول باید مطالعات وشي. هغه پخواني کاریزونه چې و هغه باید له سره مطالعه شي چې څومره امکان د دې شته چې دا پاک شي او بیا به اوبه پیدا کړي. او د دې نه برعلاوه که چیرې موږ څه نور امکانات وموندلی شو چې نوي کاریزونه وکاږو، خو د نوي دپاره به شاید دومره تجربه هم نشته ده، کېدای شي موږ په نورو برخو کې کار وکړو. خو هغه پخواني کاریزونه که راژوندي کړی شو، دا به هم ډېره لویه ګټه وي. خو دا هغه وخت کېدای شي چې نور دا سولر او دغه چای عمیق چې ورته وایي، د دې نه موږ صرف نظر وکړو. دا ډېره غلط روش و. موږ تقریبا یو 15 کاله مخکې ریاست انکشاف دهات، وزارت انکشاف دهات، په دې ځای کې موږ پیشنهاد وکړ چې دا کار مه کوئ، اما دوی دې کار ته ادامه ورکړله، او ورځ په ورځ نتایج ډېر غلط شو. نو کاریز نه استفاده یوه برخه د اوبو د استفادې وه، یوه برخه وه، نه دا چې ټوله. موږ د کاریز نه برعلاوه موږ سیندونه لرو چې په دې باندې بندونه موږ جوړ کړو. دا بندونه کېدای شي ذخیروي وي، کېدای شي انحرافي وي، کېدای شي کنترولي وي، هر یو نه کېدای شي. او دغه د ورښتونو اوبه چې دي، دا په تخنیکي شکل سره یو څه تخنیکي کار ورته وکړو، او دا موږ زیرمه کړو. البته لکه سره کوم چې سیسټم څه ویلي، دا به په سنجیده شوي شکل وي. یو تشویش بل هم دا ده چې بعضې ځایونو کې موږ صحیح ده لږ شروع کړی ده، مثلا کانال خوشتېپه او یا بعضې نور، خو هغه ته بیا دا د زابر سیستم ډېر مهمه ده چې موږ دا تشویش لرو چې مبادا بیا داسې نه شي چې دا ځمکه کې یو څه منحل مالک شته دي چې دا زموږ خلک ورته خوره وایي، چې دا بیا جګه نه کي راپورته نه کي. نو هم د کاریز په سیستم کې، هم د کانالونو سیستم کې، په دې ټولو کې احتیاط ډېر ضرور ده. او موږ دا احتیاط ونه کړ په ژورو چاګانو کې، په سولر کې، په دې کې دا احتیاط ونه کړ. په ښارونو کې، په ښارونو کې دا چاګان اوبه ډېرې ژورې شولې، او هم ککړې شولې، او هم سطحه د اوبو ټیټه لاړله. بیا دغه اوبه چې ترلاسه کوو، هم دا په اقتصادي ډول ترې نه استفاده نه کوو. زمونږ په ډېرو ځایونو کې په دولتي ادارو په دېو کې د اوبو میتر نشته ده، او هغه نو بیا ډېر افلاطي استفاده کوي. سلمانیان وګوري، دا حمامونه تاسو وګوري، دا د موټر مینځلو ورکشاپونه دا تاسو وګوري، څومره افراطي استفاده کوي. دیو ته که موږ میټر کینو، یعنی تمه یوازې د کاریز په امید باندې، یا یوازې د باران په امید باندې نه، بلکې ډېر نور تدابیر هم دي چې موږ د اوبو په برخه کې باید د دې نه کار واخلو.
ډېره ډېره مننه پوهان صاحب. برلا صاحب، خوست کې کاریزونه ستا یا نه لیدل کې یا اوستا فعال دي؟ برلا صاحب،
یانو دلته چې حضور داشت درلودو، هغه په کومه خلکو لخوا په خوست مرکز او ځین ولسوالۍ کې کاریزونه جوړ شوی وو. یو شمېر خوست هم فعال دي. په خوست مرکز کې هم د اوس زار وخت ګورم پیرزمه ډېر ښه منظم ډول د اوبو لیک دی یو وسیله ده. د اوبو د سپما بخش یو ښه مدیریتي څانګه ده او د دې تر څنګ په ځینو ولسوالیو کې موږ ډېر مشهور کاریزونه لرو. هغه صبری خواته دي، مرکز علاوه منګلو خواته دي، لشیرو خواته دي. دغه مختلف ځایونو کې هغه پخواني ځینې هغه پروژې چې تطبیق شوي وي یو شمېر یې غیر فعال شوي دي یا تخریب شوي دي. هغه د دوی کوم لفتي یا کانالیزیسون دي اوبو چې و د کاریزه اوبو کې تېرې دي پر غیبې ورته ولې دغه ډکې شوي دي د کار لیدل دي. خو ولې هغه په ځینو سیمو کې چې هغه کاریزونه جوړ شوي وو اوس مهال هم خلک سیمه ییز خلک ورځي وخت نه وخت کډک شو هغه بیرته پاکوي. د اوبو نه هم زراعت استفاده کیږي، هم خلک د څښاک لپاره استفاده ونه کوي. او د پاکو اوبو په بخش کې په خوست کې هغه عمده وسیله یو دا برخه ده.
ډیره ډیره مننه. او په خوست کې دا د عمیق څاګانو یا د سولر څاګانو کیندل څنګه دي؟ مثلا زه کور لرم یا ځمکه لرم، غواړم عمیق څا پیو کیندم، چانه باید اجازه واخلم؟ اجازه ستا کوم سیستم ستا چې هغه ریګولیټ کی قوانین ورته پریږدي کار پی وسی؟
کومه دا د دولتي کچو یو عموم کی کنټرول شته دی او بو انرژي ریاست لرو موږ په خوست کې د ډیلیوري کنټرولېږي. ووالی کا په عمومي ډول وایو دغه سی چې بوکار ده هغه ډول مخنیوای نه ده شوی. د اوس هم زه ځینې وخت نه وخت ګورم چې په فیسبوکو کې اعلانات کیږي چې زه مثلا ژوره څاګانه وایم، یو سیستم لرم کچا پوکاری دم واتس اپ شمره ده، یو ډول کمپاین هم. او د دې تر څنګ موږ سولاري سیستم کوو. یو زه بدبختانه یو ترخه تجربه لرم. په خوست کې زیاتره کلیوالي خلکو یا په مرکز کې سولاري سیستم عیار کړی دا غیز مرچی راپورته شي، دا سولار شمسیان دا ګرم شي او به جریان پیدا کی هم دغه سی روانی تر مزګر تر څو چې لمر ډوب شوی نه دا وګو هم دغه سی دوامداري بهږي. د کنټرول لپاره هیڅ فکر نه
کوي استفاده نه تر کیږي او روانی وي.
او به مثلا پټۍ ته څوک پټۍ ته پکاري او کومه غسي مثلا پزمکه باندې شي دوامدار ډول بهيږي. هغه په اصطلاح چې غشي پټۍ وبم شي بیا مغه یو ډول زیات رمسته کیږي کنه. د دې تر څنګه موږ په خوست کې موټر شې سي هغه لرو، ځینې زین لرو. هغه موټر شې کې د اوبو د لپاره داسې منظم ترمامیټر نشته لکه بجلی د لپاره. د بلګ لپاره موږ میټر چې لرو د یو غیر لپاره یو سیو میټر نشته چې مثلا ورته وایي چې دا غو بچی ته استعمالوي دا وایي په میټر حساب شي. یعنی میټر د دومره افغانۍ په مقابل کې دا نو دا ډول هغه برنامه متاسفانه به وایم چې په دې ساحه کې نشته. او ځواري څنګه خو موږ مخکې استادانو تشریح کوي چې ولا چې دا خو یو بدبختی ده. هم د زمینی اوبو لپاره هغه هم د اوبو د کمښت لپاره یو جدي ستونزه بلل کیږي.
ډیره مننه. برلاسه بیا پوښتنه، په خوست کې یو لیتر معدني اوبه هغه دوکانو کې خرڅیږي، معدني اوبه ستا یو لیتر په څو ده؟ څو افغانۍ ده؟
دلته خو موږ د کومه غشي دي موږ کوچنی بوتل ورته وایم د یو لیتر په حساب دي. نو دغه لاس افغانۍ دي عموم کې بیا د دې کومې فابریکې چې دلته دغه اوبه جوړي. یعنی موږ لږ به هغه مسلکي اړخ درته وڅېړم. موږ د معدني اوبه چې لرو دا په دوه ډوله دي، یو طبیعي معدني اوبه دي یو مصنوعي دي.
دغه د څښاک اوبه
دغه اوبه بتلي اوبه چې موږ معدني اوبه ورته وایم دغه درته وایم. دا فابریکاتو کې جوړېږي زیاتره وخت کیمیاوي مواد د خارج نه راوړل کیږي، یا پاکستان، ایران نه پیغمبرځ نه شي راوړي. دغه فابریکاتو کې مکس کوي هغه مقدار چې دوی الته په بوتل باندې لیکل شوی وي چې مثلا دغه اوبه چې تاسو کې په دې کې دومره پوتاشیم ده، دومره کلسیم ده، دومره کلورین ده، فلورین ده، دغه مقدار هم نه وي پوره. نو هغه عمومي ډول کوي دغه اوبه چې دوی څښاک لپاره استفاده کوي خلکو ته توزیع کوي په ادارو کې، په دوکانو کې، په عموم کې خرید صحاتو کې چې دغه پاک اوبه استفاده کوي. یا معدني اوبه دوی ورته وایي مختلف نمونه ورکړي د شرکتونو اخلاص دي. دا پارډ ول پاک نه لکه څړول چې دوی مارکیټ ورته کوي، تولید لپاره دوی استفاده ونه کوي. نو عموم کې دا ریټون چې د 10 روپۍ دا غټ بوتل بیا موږ یو سلیټر اده نه پیږم هغه 10 روپۍ
هم ستاسو پینځلې تر غټه بوشکا غونډې دی. ښه، برلا صاحب دغه د ټانکر سرازی د کور لمخه چې وبراوړي دا لیتر پڅو دی څنګه خرڅ رانی ولکیږي څومره قیمت
دا هو موږ یو وخت د دې بار ټانکر سره اوس ته مخفله ورنافيستي دا خرڅ څو شلون کې دا تجربه لري اسمان نو ما مخکې یادونه وکړم کوم کوچ ته نه چې وبې نه یې ټانکري وبې هغه به لګرځانه مې نو موږ ته به 1200 لیټره بغوا یو ټانکی وا مخفله کور بساري کې واغ کړی کور واغ کې موږ ته به مثلا پېښلا جوړ جړې 100 روپے به موږ 200 بیا موږ 300 بیا موږ واخستي نو دا که یو هغه حساب نور چا به مثلا کمی اندازه استعمالول هغه نه 150 روپے سلوي 15 دا که یو هر کمی د لودو دا ماین ریټ نشته ټاکلې په هغه چې لګا چا خبر چانی ور سره وایي
یعنی جوړ احمد دا او جوړ
احمد او جوړ
احمد چې په کومه سیمه کې د خار اوسه کور دې څومره دی او هغه به څو درکې مننه برلا صاحب مننه صادقی صاحب او بخا ما مخ کې ساس خلاص صدیقی واخست موږ سره په ډاټابیس کې همکارانو ماته لیکلې او اوس مې تخنیکی همکار راته وایي چې تخلص صادقی صاحب دی بخنه در نوړم صادقی صاحب یونیسف مخ کې ویلې دي سورې مخ کې ویلې دي دقیق تاریخ نه درته معلوم ویلې دي چې امکان لري اندښنه څرګند کړي چې امکان لري د کابل د اوبو زیرمه تر 2030 کال پورې پای ته ورسیږي خو بل خواته موږ د جنو پروژوم اورو مثلا اوریدل کیږي چې دا پروژه مطرح شوی چې د پنشیر د سین وبو کابل تر واړه ولسی بل پروژه په دغه شاتوت بندو وای دغه بند تاسیس اصلي هدف دا و چې کابل ته د ښاک وبو برابر کی بل خو تو ګورو کابل خو اصلا چې ډیزاین سو یو په خو وختونو کې لسیز په خو د 2.5 کې 3 میلیون کسان لپاره اوس په 1 میلیون کسان اوسې یو شپږ نیم میلیونه څه فکر کوي چې د پنشیر سین افغان کابل ته رواړه ولسی یا د شاتوت بند دا وسومره مشکل حل کی مهرباني صادقی صاحب ګوریا
د خوري پرمختیا کله چې موږ یو خار جوړوي یا راین کې شاف کوي دا کوم تاثیرات لري بل خصوص کوم په بو باندې فکر وکړو کله چې ته یو ساختمان جوړیږي هغه طبيعي شکل دنځ کې تغیری په کانکریټ باندې دا په دې معنی ده چې کله دلته ورښت کیږي دا اوب چې مخکې امکان یې دا و چې د زیرزمینی اوبو ته جذب شي هغه منځوزی کوم ابتدایي شرایط چې په زمن کې کله چې نفوس زیاتیږي دلته ضرورت پیدا کیږي د اوبونه استفاده ده او دا معلومدار ده چې کله موږ کابل کې وګورو د سطحي اوبه جاغا د څوک لپاره یعنی مناسب وي او پاکی وي ډېرې کمی دي حتی کېدای شو ولای شو نه دي کیدای شي په پغمان کې داسې امکان وي چې هلته خلک ساتي او بدې څښاک لپاره استفاده کړي اما په عموم په داخل د ښار کې نشته دي نو په دې صورت کې سوال راځي چې د څښاک اوبه څه نشي د څښاک اوبه دلته خلک بیا چون هغه دولتي د واټر سپلای کومه اداره چې د اوبو رسونې یو شرکت دی مدیریت یې په ټول د اخرو پکرو ته دیش چلوه کلمه کې اجنګ شرایط موږ په نظر کې ونیسو ډیر ضعیف وو نو خلک ارشول چې دلته د خپل څوک د پاره جوړې څاګانې وکړي او زیرزمینی او به داسې نه دي چې دا یو دایمي زیرمه ده نو دا فرض وکړه د اوبه چې کلم ځکه ته نه وځي دا ډیره او به تیف پروسه ده چې دوی افغان تاسو فکر وکړي په موږ ته کله چې باران کی یا ډیر کم بخش جذب کیږي او ډیر بخش بیا په جریان تبدیلیږي چې هغه انتقال کیږي د یو ساحه نه بل ساحه ته او بل خصوص لکه کابل غوندې چې اکثره غرنې ده او دغه مایل د موږ کې مناسب دی چې وبد لاړ شي سینته او سیندې طریقه د ساحه نه اوزي نو دا خو معلومدار ده چې هغه دایمی حل لار نه ده چې موږ د زیرزمینی اوبونه څخه استفاده وکړو نو دلته بیا ضرورت ده چې موږ مطابق د خپل ضرورت دا مقدار د اوبو تامین شي د بل منبع نه دا منبع کیدای شي د انټر باسین ترانسفر چې ورته ویل کیږي چې کیدای شي فرضاً د پنشیر نه موږ دا اوبه انتقال کړو کابل ته او مخکې دینه چې د پنشیر وبو موږ څوک ته برابرې کړو مهمه ده چې هغه تصفیه شي، تصفیه خانه ورته په نظر کې ونیول شي. او په زمن کې دا د شاتوت بند چې دی، دا نه یوازې چې دې نه کوای شو موږ د څښاک اوبو په شکل باندې استفاده کړو، موږ هم چې نن کولای شو د زیرزمینی اوبو تغذیه نه دې ته ګټه رسیږي. او عموم مهم دا ده کله چې ښاري پرمختګ کیږي، اکثره اوس اروپا کې دغه شي ته خلکو فکر شوی دی چې د ورښت اوبه باید ضایع نشي. ګوره افغانستان کې کله چې ورښت کیږي، بدبختانه د کوم اوبه فاضلاب چې که د تشناب نه راوځي، یا فرضاً د حمام اوبه دي یا د اشپزخانې اوبه دي، هغه اوبه په یو لښتي کې یو ځای کیږي د ورښت اوبو سره. نو هغه جلا سیستم نه لري چې چون کله چې باران په خپله کیږي هغه پاکې اوبه دي، هغه یعنی هغه نه دي خراب شوی، نه دي
ملواسي اوبه، نه دي د څښاک دي،
ملواسي نه دي بالکل. اما کله چې مځکې ته رسیږي، هغه اول هغه نشم درته ویلی چې اول باران، اول باران به کېدای شي ملواسي اوسي، چون هغه په هوا کې چې کوم مزره دودونه او یا هم نور عناصر موجود دي، هغه په اول هغه کې راځي مځکې ته. نو بیا دوغونه وروسته باران پاکې اوبه راوړي. مهم دا ده چې منابع په نظر کې ونیول شي، او دا امکان شته دی، ځکه او دا موږ نه شو کولای چې دائم الامر موږ د زیرزمینی اوبو څخه استفاده وکړو. نو مهم دا ده چې خلکو ته شبکې د آب رسانۍ ورسیږي. هغه خلک هم باید کوشش وکړي چې هره ساحه چې ضرورت نه دی هغه باید کانکریټ نه شي، یو څه امکان د شنې ساحې هم باید په یو منطقه کې موجود وي. او په دې سره بیا استفاده د زیرزمینی اوبو څخه باید ودرېږي، چې هغه کله ودرېږي موږ کومه ژور ساګان چې وهل شوي دغونه استفاده حداقل 10 کاله باید ممنوع شي، تر څو بیرته هغه کومه سطحه د طبیعي چې ده هغه بیرته ورغول شي، هلته اوبه ذخیره شي. بیا کوای شو موږ په شکل د یعنی دې باید محاسبه وشي چې مقدار تغذیه څومره دی، او موږ په فرضاً په یو میاشت یا یو کال کې څومره اوبه کوای شو زیرزمینی استفاده کړو.
ډیره ډیره مننه صادق صاحب د وو د مدیریت کارپو. د خبرونې 4 دقیقې پاتې دي، چون په آخري بخش کې ډاکټر صاحب رحماني د کوچنانو داخله متخصص سره مو مرکه کړې ده د پاک اوبو د خاصیتونو په اړه. نو زه اوس له ګرانو میلمنو غواړم چې د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره مهرباني وکي خپل نظر وړاندې کی. پوهان صاحب لومړی تاسو، بیا به برلا صاحب ته ورسو، او بیا هم صادق صاحب ته. پوهان صاحب،
د اوبو مدیریت ډیر ضرور ده، موږ او دا امکانات موږ لرو. خوشبختانه موږ بدبین نه وسو، بلکې د اوبو د استفادې لپاره خوشبینه یاسو. موږ کولی شو دغه جاري سینجونو نه هم اوبه ذخیره کړو، د ورښت اوبو نه هم ذخیره کړو، په استفاده کې هم د اوبو لږ اقتصادي استفاده وکړو. دا ټولې هغه لارې چارې دي، او د ککړتیا مخه ونیسو. دا ټول هغه تدابیر دي چې موږ امیدواره کوي چې انشاءالله د اوبو مشکل به تر یو اندازې پورې ډیر رانه زیات به نه شي، بلکې
محدودیت موټر شي اوبو لپاره میټری جوړ شي، ژور سګانو محدودیتونه ولګول شي، یخچالونو مراقبت تر سره شي، اما په هوی برنامه جوړ شي، ځنګلونو احیا وشي، هغه ونی چې د اوبو مقاومت دی، اوبو په مقابل کې مقاومت لري، هغه جوړ شي، دولت له لوري پالیسي او مقررات ورته جوړ شي، او د وچکالۍ پر وړاندې مقاوم تخمونه جوړ شي، او په اشتراکي حالاتو کې ځینې کمیټي او پریکړې دولت لخوا ترتیب شي او بلاره واچول شي.
ډیره ډیره مننه صادق صاحب، ستاسو نظر د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره
ډیره
ډیره مننه زل خپل ګرانو میلمنو پوهان صاحب دودیال صاحب څخه مننه کوم چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخسته. د غراز د اوبو د مدیریت کارپو وحید الله صادقی صاحب څخه مننه کوم او په خوښ کې د زمک پوهنه او بخې زمک پیژندنې متخصص طيب شاه برلای صاحب څخه مننه کوم چې موږ سره په دې خبرونه کې واست. د خبرونه پای کې مو د کوچنانو داخله متخصص ډاکټر صاحب صالح رحمان رحماني صاحب سره مرکه کړې ده او لغنه مو د پاکو اوبو په حق لا پوښتنې کړې دي. مرکه
ډاکټر صاحب محترم سره لدې چې په افغانستان کې پریمانه سندونه دي او بهیږي، خو راپورونه وایي چې هلته په میلیونو کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. پوښتنه دا ده چې د څښاک پاکې اوبه څه خاصیت لري؟ مهرباني.
تاسو ته او ټول اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. اوبه خو په افغانستان کې واقعا چې د څکلو اوبه معزله ډېر وخت راهیسې روانه ده، خو موږ کولای شو چې اوبه پاکې کړو او اسانه طریقه باندې هغه استعمال کړو. خو د پاکو اوبو خاصیتونه ډېر دي، خو زه یو څو ساده خاصیتونه یې تاسو ته بیان کوم. هغه دا چې پاکې اوبه بې رنګه وي، بې بویه وي او بې خونده وي. او په پاکو اوبو کې مضر جراثیم لکه باکتریاګانې یا ویروسونه باید موجود نه وي. او همچنان په پاکو اوبو کې باید زهري کیمیاوي مواد لکه ارسنیک و سرب و نایتریت له حده زیاد موجود نه اوسیږي، ځکه چې دا هر کیمیاوي مواد په خپل سر سره انسان کې ناروغي منځته راوړي. او همچنان په پاکو اوبو کې باید چې مناسب منرالونه موجود وي، دا منرالونه هم باید د حده ډېر زیات نه وي. او بعضی نړیوال معیارونه هم دلته وجود لري، مثلا پی ایچ د اوبو باید د شپږ نیم نه تر اته نیم پورې وسیږي. اوبه باید ښه شفافې وسیږي، یعنې کم شفافیت ونه لري. یو میکروب دی په نوم د کولای یا ایریشا کولای ورته وایي چې دا باعث د سالاتو کېږي. دا زیات په اوبو کې وسیږي، باید پاکو اوبه د دې میکروب نه باید پیخی پاکی وسیگی، یعنی دا میکروب کی وجود رو نلاری. نو دا خصیت
منن پاکو بودی. منن منن دکتر صاحب رحمانی، که مثلا زو لارسم یو خروشان سین را بهیگی، مثلا دا پاگمان چنو تا لارسم یا بل زایتا یو گلاس بولد سین نوچکم یا لکمی چانو بوچکم، دا چنگ دی؟ یعنی دا صحی پاکی و بو گنل کیگی؟ پکم صورت که نگنل کیگی؟
اعتبار نه کوو چې دغه اوبه چې مونږ اسکو د سین نه یا د چینې نه یا د کمبل ځای نه، اگر چې چینې اوبه اکثرا پاکې وي د سینو هم پاکې اوسیږي. خو یو څو ساده طریقې تاسو وایم چې په دغه طریقو مونږ کولای شو اول د اوبو پاکې کړو چې ځان مطمئن کړو بیا استفاده وکړو. اول مثلا جوش اول د اوبو دي که یو دوه درې دقیقې مونږ اوبه ویشو هغه پاکې کېږي. بل فلترونه دي چې هغه فلترونه په واسطه باندې مونږ کولای شو پاک کړو، چې مختلف فلترونه دي، ساده فلترونه دي چې هغه کې د شګې او مثلا ډبرې او داسې نور شیان چې په سترګو لیدل کېږي هغه پاکېږي. اما پرمختللي فلټرونه بیا هغه اوسیږي چې په هغه کې دغه کیمیاوي زهري مواد لکه ارسنیک او مالګ او نور شیان، دغه شیان پاکېږي. نور داسې فلټرونه دي چې هغه میکروبونه پاکوي یا جراثیم کموي، هغه سیرامیک فلټرونه دي. یعنې دا فلټرونه که مونږ په اختیار کې ولرو د مونږ کار ساده کېږي. او که چیرې نه اوسیږي مونږ کولای شو په یو اسانه طریقه، یعنې کلورین په استفاده سره کولای شو چې اوبه پاکې کړو، وچ کړو، چې هغه تابلیتونه د کلورین دي او مایع اوسیږي، چې د هغو په طریقه هم مونږ کولای شو اوبه پاکې کړو. نیم ساعت یا پنځوس دقیقې وروسته د استعمال د کلورین نه اوبه مونږ وچ کړو. بله ډېره ساده طریقه دا ده که دا هېچ نه وي، کلورین هم نه اوسیږي، فلټر هم نه اوسیږي، مونږ د لمر په وسیله کولای شو اوبه پاکې کړو. اوبه په یو پاک یا شفاف بوتل کې مونږ باید واچوو هغه اته ساعته یا شپېته ساعتو پورې موږ لمر تکو. هغه لمر کولی شي چې دغه ټول جراثیم او مکروبونه چې په اوبو کې دي هغه ووژني او اوبه پاکېږي. نور بل قدم نه اوسي، مثلا لمر هم نه اوسي، موږ کولی شو د یو پاک ټوکر یا یو ټکې په واسطه باندې هم کولی شو اوبه پاکې کړو، چې هغه پاکه ټکه موږ اوبه پکې واچو او یو پاک لوښي کې مثلا فلتر کړو، لکه داسې چرن غوندې یا فلتر غوندې، چې د هغه کولی شي د تیګې او ډبرې او خاشاک او چینجي او نور شیان که په اوبو کې موجود ولري هغه د منځه ځي. نورو د باران اوبه دي چې دښتې اوبه دي، خو دا هم باید یو پاک لوښي کې راټولې شي، اما دا هم باید وروسته د جوشولو نه باید استفاده شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. وروستۍ پوښتنه، که چیرې غیر صحي او ملوث یا ناپاکې اوبه استفاده سي، عموما کوم امراض رامنځته کوي؟
ډېره ښه پوښتنه دی. خو اصلي پرابلم همدغه دی چې د ناپاکو اوبو په وسیله یو چې دا د امراض خصوصا د معدې او د کولمې ناروغۍ زښته ډېره ده، چې دا هم په ماشومانو کې هم په غټانو کې، لکه اسهالات یا نسناست، دیزانتری یا پیچ خونی چې ورته وایي، کولرا، مورقه، یا د معدې دردونه او کانګې، دا شیان نور امراض دی، یعنی جهاز د هضمي سیستم مرضونه باندې سره وړي. اما په ماشومانو کې به متاسفانه چې دا لږ ذره سخته اوسیږي، نسناست هم شدیده کېږي، ماشومان به ډېر زر خپل وزن د لاسه ورکوي، ډیهایډریشن ته ځي، حتی کله کله ماشومان د دغه اسهالاتو ناروغۍ چې د ناپاکو اوبو له امله پیدا کېږي سبب د مرګ کېږي. نور دا ناپاکې اوبه د یو تعداد مرضونه د پوستکو را منځته راوړي، یا جلدي امراض پیدا کوي، مثلا خارښت جلد اوسېږي، یو تعداد دانې په جلدو کې پیدا کېږي، نور فنګسي ناروغیانه چې یو مکروب دی پیدا کېږي. ډېر مهم دا د پوستکي د رنګ بدلون دی، چې پوستکي رنګ بدلېږي، یعنی یو پوستکي کې داسې دغه پیدا کېږي، داغونه پیدا کېږي، یا سپین ټکي پیدا کېږي، یا رنګه ټکي پیدا کېږي، دغه شیان به پوستکي پیدا کېږي. خو یو چې دا زهري مواد هم دي چې په اوبو کې وجود لري، چې هغه مثلا ارسینیک دی، سرب دی، نایتریت دی، دغه شیان که په اوبو کې اوسېږي دا بیا ډېر سخت مرضونه پیدا کوي. مثلا ارسینیک کولی شي سرطان د جلدی پیدا کی، د جگر تکلیفونه پیدا کی، د گردو تکلیفونه، یا سږو یا د شش ناروغیانی پیدا کی. سرب هم کولی شي چې د ماشومانو دماغي وده کمزوري کی، یعنی منټل ریټارډیشن پیدا کی، حتی کولی شي چې کمبود د وینې پیدا شي. نور دا نایتریټ چې دی، دا هم کولی شي چې په مریضانو کې د تنفسي سیستم یا ساه بندي پیدا کی، چې بلو بابی سندروم و ایدم پیدا کیدلی شي. نور د پښتورګو ناروغۍ پیدا کیدلی شي، د جیګر کمزورتیا پیدا کیدلی شي. غاښونه ډېر مهم دي چې دا خرابېږي، مثلا زیړ اوري غاښونه خرابېږي، ماتېږي، فلورې کمېږي، دا شیان. همچنان کولی شي د ستومانی یا نفس قیدی پیدا کی، سیستم د معافیت کمزوری شي، خصوصا په ماشومانو کې کمزوری پیدا شي. دغه عمده مریضیانی دي چې د ناپاکو اوبو د څښلو له کبله انسان ته راپیدا کېږي.
ماستی گرد زندان است و سفر یو رکتی خوب نرد رو می دو چی نشم میشا مو سفر یو رکتی مو سفر یو رکتی در دل تن
سفری ورکه کی د بلتا.